라디오.
라디오 아사디.
وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم. په دې هیله یو چې وخاو نیکمرغه ورځ به مو پیل کړی وي. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1490 لمریز هجری کال د لړم د میاشتې 28 نیټه ده چې د 2011 میلادي کال د نومبر له 14 نیټې سره سمه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مزاج مل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم او په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولرئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د معمول سره سم نننۍ خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې پیلو او نیم ساعت خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سر ټکو. ټاکل شوی دا چې د افغانستان په اړه د بند کانفرنس ډیرو بخی ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د بند کانفرنس لپاره د تیاریو په ترڅ کې د تماس نړیواله ډله د قزاقستان په پایتخت استانه کې غونډه وکړي. ایران پرون وویل چې د عربي ټولنې هغه پریکړه چې په دې ټولنه کې د سوریې غړیتوب تعلیق کړی ګټوره نه وه. او د ایران دولتي تلویزیون وایي د ایران پارلمان له حکومت څخه غوښتي چې د نړیوالې اتومي انرژۍ له ادارې سره دې پر خپلې همکارۍ له سره غور وکړي. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د بند کانفرنس لپاره د چمتووالو په ترڅ کې د تماس نړیواله ډله د قزاقستان په پایتخت استانه کې غونډه وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مايكل شتاينر چې له افغان چارواکو سره د بند کانفرنس چمتووالي په باب د خبرو لپاره کابل ته تللی، پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د بند کانفرنس لپاره جرمني بشپړ تیاری نیولی او د افغانستان په اړه د تماس ډله به هم پاستانه کې د دې کانفرنس ته تیاریو په باب خبري وکړي.
Tomorrow I will fly with Foreign Minister Rasool to Astana.
مايكل شتاينر وایي سبا ته به زه او د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول استانه ته لاړ شو، چیرې چې د تماس نړیوالې ډلې بله غونډه جوړیږي. هلته به د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې افغانستان او جرمني د یو کوربه هیواد په توګه له نړیوالې ټولنې څخه څه غوښتنې لري د خپلو طرحو یو مشخص پلان وړاندې کړي او په دې اړه به چې موږ په ګډه څه کولی شو د بن په دغه تاریخي کانفرنس کې خپلو اهدافو ته ورسیږو خبرې وکړو. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي ویل چې د افغانستان په اړه د تماس ته ډلې په غونډه کې به د 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. ایران پرون ویل چې د عربي ټولنې هغه پریکړه چې په دې ټولنه کې د سوریې غړیتوب تعلیق کړی ګټوره نه وه، بلکې هغه د بهرنیو هیوادونو د مداخلې په ترڅ کې په داسې وخت کې شوې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د اصلاحاتو د تطبیق لپاره وخت اړتیا ده. د ایران دولتي خبري رسنۍ ARB د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان رامین مهمان پرس له قوله وایي چې عربي ټولنې د غپریکړه په داسې وخت کې کړي چې بهرني ځواکونه د سوریې په کورنیو چارو کې د مداخله هڅې کوي. له بلې خوا د ایران دولتي تلویزیون وایي د ایران پارلمان له حکومت څخه غوښتي چې د نړیوالې اتومي انرژۍ ادارې سره دې پر خپلې همکارۍ له سره غور وکړي. د پارلمان رئیس علي لاریجاني وویل د ملګرو ملتونو د اتومي انرژۍ ادارې د وروستي رپورټ له خپرېدو وروسته وس دې ته عاجله اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو له دغې ادارې سره پر همکارۍ بیا خبر وشي. د نوموړي اشاره د ملګرو ملتونو د اتومي انرژۍ د ادارې د تیرې سه شنبې د ورځې رپورټ ته وچ ویلي و ایران د اتومي چاودیدونکو وسیلو د پراختیا په ارتباط اسموینه ترسره کړې دي. ترکیه پرون د سوریې ډیپلوماټ احضار کړ او هغه ته په سوریه کې د ترکیه پر ډیپلوماټیکو نمائندګۍ د وروستیو بریدونو په اړه خپل اعتراض وړاندې کړ او یو ځل بیا یې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې د مظاهره چیانو ځپل پای ته ورسوي. د سوریې د ولسمشر پلویانو د تیر شنبې په ورځ د عربي تلویزیون د وروستۍ پریکړې په وړاندې په عکس العمل کې هڅه وکړه چې په دمشق کې د ترکیې پر سفارت او په ځینو نورو ښارونو کې د ترکیې په کنسلي ودانیو نن اوسې. ترکیه د عربي ټولنې غړی نه ده، خو د دې ټولنې د وروستۍ پریکړې چې د سوریې غړیتوب یې تعلیق کړی ملاتړ کوي. دوستانو خبرونه ملاتړ یې راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب او رپورټونه لرو. د بن راتونکو کانفرنس په د مخالف وسلوالو سره د سولې په خبرو متمرکز نوي بلکې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنس پاړي کوب متمرکز وي. په دې اړه په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي په یو ګډه خبري غونډه کې خبري کړې دي. د همدې غونډې د چمتووالو لپاره په استانه کې د تماس د ډلې غونډه جوړیږي. په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان مسازی وایي
ما امیدوار هستیم در زمین جلسه گروه بمبی تماس مسائل
په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې لرو.
هدف اسرائیلیش گفته شده که مصالحه با طالبها و رابط
دا د تغییر او امید ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دی چې وایي د راتلونکي لویې جرګې هدف ښایي هغه څه نه وي چې ویل کېږي، ځکه خو یې دا غیر قانوني بولي. خو د لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون دویان د صفیه صدیقي وایي چې دا جرګه به جوړیږي.
جرګه له خیر سره هماغه مالوی عنعنوي جرګې د تدارس کمیسیون د خوانه پلان او
په دې دواړو مسلو درته ریپورټ وړاندې کوو که وخت و. ځینې نور ریپورټونه او مرکې هم لرو، له موږ سره اوسئ. دا د ازادې رادیو دا د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي وایي د افغانستان په اړه د بن په دویم کانفرنس کې به چې ټاکل شوی د دسمبر په 15 جوړ شي، نړیواله ټولنه له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړي. مایکل شټاینر د بن د کانفرنس د تیاریو په اړه له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل کې و. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې چې د قزاقستان په مرکز استانه کې جوړیږي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سره په ګډه برخه واخلي. نور تفصیل نوریاس نوري دراوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي د بن کانفرنس د افغانستان لپاره یو مهم کانفرنس وباله او ویل چې په دې کانفرنس کې به نړیواله ټولنه یو ځل بیا له افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې تازه کړي. مایکل شټاینر کابل ته په سفر کې له افغان چارواکو سره د بن د کانفرنس د تیاریو په باب له خبرو وروسته پرون د افغانستان د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر جاوید لودین سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې په دې کانفرنس کې به د څه باندې یو نوي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هیاتونه برخه واخلي. هغه وویل دا ځل به د بن د کانفرنس مشري د افغانستان په غاړه وي او جرمني به یوازې کوربه وي. دا به تر ټولو لوی کانفرنس وي چې په جرمني کې جوړیږي. موږ تمه کوو چې په دې کانفرنس کې به 1000 استازي ګډون وکړي. دا کانفرنس به د دسمبر په 15 د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او افغان ولسمشر حامد کرزی په ګډه پرانیزي. د افغانستان په اړه د بن دوهم کانفرنس د بن له لومړني کانفرنس څخه لس کاله وروسته جوړیږي. په مخکېني کانفرنس کې چې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته د 2000 لومړي کال د دسمبر په 15 جوړ شوی و، پکې موقته اداره رامنځته شوې وه. شټاینر وویل دا ځل د بن د کانفرنس اهمیت په دې کې دی چې افغانستان به د خپل راتلونکي په اړه یو پلان نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي او نړیوال به هم د دې پلان په تطبیق کې له دې هیواد سره اوږدمهاله ژمنې تازه کوي.
د
بن په کانفرنس کې به موږ له افغانستان سره تر 2014 کال او له هغې وروسته د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله شراکت رامنځته کړو. موږ د دغه شراکت لپاره جدي هلې ځلې کوو او په دې باور یو چې هغه به په بن کې عملي بڼه واغوندي. زما په نظر موږ نه غواړو چې د بن کانفرنس یوازې په ویناو پورې محدود شي، ځکه خلکو خبرې ډېرې اورېدلې، بلکې غواړو چې په دې کانفرنس کې د دواړو لورو هم د افغانستان د راتلونکي پلان او هم د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په اړه عملي ژمنې ترلاسه کړو. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني استازي په دې اړه چې د سولې خبرې باید د بن د کانفرنس په اجنډا کې ځای ولري وویل په دې کانفرنس کې به نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه خبرې ونه کړي، ځکه نړیواله ټولنې ویلي چې د سولې خبرې باید د افغانستان د حکومت لخوا پر مخ یوړل شي او که چېرې دې مسلې ته د بن د کانفرنس په اجنډا کې ځای ورکول کېږي هغه به له دې مسلې سره په تضاد کې وي. شټاینر وویل نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په دې ټینګار کړی چې د افغانستان لانجه یوازې له پوځي لارې نه شي هواریدی. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي د سولې خبرې د بن د کانفرنس د اجنډا په سر کې ځای ولري، خو د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین وویل چې دا به د سولې کانفرنس نه وي او نه به هم د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه پکې بحث او خبرې کېږي، بلکې دغه کانفرنس به له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اوږدمهاله اړیکو پر مسلې څرخي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بن د دویمې نړیوالې غونډې لپاره د تیاریو په لړ کې پام کې ده چې د تماس د نړیوالې ډلې 12مه غونډه د قزاقستان په پایتخت استانه کې جوړه شي. د دې وزارت ویاند یک شنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په دې غونډه کې به د بن د دویمې غونډې په اړه وروستي تیاری وڅېړل شي. تر ډیره داسې غوښتنه کیږي چې افغان حکومت باید داسې نړیوالو غونډو ته له تګ مخکې په کور دننه پراخې سلا مشورې وکړي او له یوې مناسبه اجنډا سره پکې برخه واخلي. په دې اړه به نور تفصیل له کابله د حمید مومند په رپورټ کې واورو.
د هیواد بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تماس د نړیوالې ډلې په دولسمه غونډه کې به د پوند د دویم نړیوالې ناستې په اجنډا بحث وشي. د تماس د نړیوالې ډلې دا غونډه د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې جوړیږي چې پکې د پوند د دویم ناستې لپاره روانې تیاری ارزول کیږي. د دغه وزارت وایي جانان موسازی د یک شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي او د شو پرمختګونو په اړه به د افغان لوري نظر څرګند کړي. د وای مونږ هیله منو چې د تماس د نړیوالې ډلې په دې غونډه کې به د بند د دویمې ناستې د اجنډا په ګډون په ځینو مهمو مسایلو خبرې وشي. ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې ګډون وکړي. د تماس د نړیوالې ډلې دا غونډه به د افغانستان او جرمني له خوا په ګډه اداره کیږي. د بند د دویمې ناستې لپاره د تیاری په داسې حال کې په نهایي کېدو دی چې د افغانستان په اړه یوه بله سیمه ییزه ناسته اوس وس د ترکیې په استانبول کې جوړه شوې وه. که څه هم افغان دولت په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دا غونډه د سیمې او گاوند د هیوادونو د همکاریو د جلب لپاره مهمه بلله، خو ځینې کتونکي بیا وایي چې افغانستان اونشوه کړی چې شته ستونزې په سمه توګه مطرح کړي. د افغان لوري لخوا د استانبول په کانفرنس کې د اساسي ستونزو دنه مطرح کولو یو اساسي علت دا ښودل کېږي چې حکومت داسې غونډو ته د تګ لپاره په کور دننه پراخې مشورې نه کوي. د افغانستان د لیبرال ګوند مشر اجمل سوهیل هم دا ستونزې تاییدوي او وایي چې د تیرو لسو کلونو په څیر د بند په اړه هم خلک، سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې معلومات نه لري چې څه به کېږي.
افغانستان ځینې دولتي کړي داسې ادعاوې کوي چې ګڼې د راتلونکي پنځو کالو یا لسو کالو په هکله باندې د نړیوال ټولنې حضور او د نړیوالو ځواکونو حضور په هکله باندې به په دې ناسته کې بحث او تبادل د افکار وشي، خو ځینې شایعات او ځینې پټ معلومات دا ښیي چې په دې کې به ځانګړې پرېکړې کېږي چې له بده مرغه دغسې د افغانستان خلک چې په نورو مسایلو کې ورته اطلاعات نه دي رسېدلي دي په دې مسایلو کې هم ورته اطلاعات نشته.
تر دې مخکې مدني ټولنه سوسواره له دولت نه غوښتي چې د بند دویم نړیوالې ناستې په اړه باید خپل اجنډا او پروګرامونه له دوی سره شریک کړي، خو افغان حکومت به دا انتقادونه بې ځایه بولي او وایي چې تل د نړیوالو ناستو په اړه چې د افغانستان په اړه جوړې شوې خلکو ته دقیق معلومات ورکړي او د یوې ځانګړې اجنډا سره پکې برخه اخیستي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغان حکومت د مخالف سیاسي ائتلاف تغییر او امید مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د یک شنبه په ورځ په کابل کې د لوی دودیزي جرګې له جوړېدو سره مخالفت وښود. که څه هم د لوی جرګه د افغانانو تاریخي دود وګاڼه، خو وی ویل چې وسنۍ دودیزه لوی جرګه د قانون خلاف او ملي شورا ته سپکاوی دی. په دې اړه به نور تفصیل د خان محمد سین څخه واورو.
د تغییر او امید د ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د دې د پلاویانو یوې غونډې ته وینا کوله، اندېښنه څرګنده کړه چې حکومت هڅه کوي چې د جرګې په نوم نورو اهدافو ته ورسیږي.
هدف ظاهریش گفته شده که مصالحه با مطالبه و رابط با
د موبل ظاهری هدف ویل شوی چې له طالبانو سره سوله او له امریکا سره پر همکاریو بحث یا مشوره ده، خو اصلی هدف دا دی هر کله چې یو فرد د خپل غوښتنو لمخې د خلکو په نظریاتو سترګې پټې کړي، هیواد ناکراری ته ځي. مونږ د نړۍ له حالاتو سبق نه اخلو او د قدرت د دوام په خاطر یو اړخیزه تصمیم نیسو. په افغانستان کې چې دا کارونه کیږي، معنی یې دا ده په هره بیه چې کیږي خو چې قدرت دوام وکړي. ډاکټر عبدالله وویل لویه جرګه د افغانانو تاریخي دود او ارزښت د هیواد په اساسي قانون کې ذکر شوی دی، خو اوسنۍ دودیزه لویه جرګه هیڅ قانوني حیثیت نه لري او دوی به هیڅکله دغې غیر قانوني تصامیمو او پریکړو ته غاړه کې نه ږدي. د دا هم وویل د لوی دودیزې جرګې شاوخوا 2000 تنه د ټول ملت استازیتوب نشي کولی او که دا کار ترسره شي دا به د هیواد د ملي شورا سپکاوی وي. د لوی دودیزې جرګې د جوړېدو د کمیسیون ویاند صفیه صدیقي وایي چې په هیواد کې د دیموکراسۍ د اصل له مخې هر فرد حق لري چې نظر څرګند کړي.
ډاکټر صاحب عبدالله به حیث یکی از کسایی که د اپوزیسیون حکومت هستند و قبلا رسمت های
ډاکټر عبدالله د هغو کسانو په حیث چې د حکومت په اپوزیسیون کې دی او یو وخت په حکومت کې د صلاحیت خاوند و، د دیموکراسۍ د اصل له مخې حق لري چې له جرګې سره مخالفت یا موافقت وښيي، خو جرګه خپل ځای لري او جوړیږي.
ځینې سیاسي ګوندونه او اشخاص له دې جرګې سره په داسې حال کې مخالفت ښیي چې ویل کیږي ایران او پاکستان هسی تیزی کړي تر څو د دې جرګې د جوړېدو مخه ونیسي. کارپوهان وایي له افغانستان سره د امریکا د ستراتیژیکو اړیکو له ټینګېدو سره له هیواد څخه د ګاونډیو لاسونه لنډېدلی شي.
د لوی جرګې د جوړېدو او روانو چمتووالو په اړه د لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون له ویاندې صفیه صدیقي سره په همدې خپرونه کې یوه مرکه هم لرو، خو مخکې له هغې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د بن کانفرنس لپاره د چمتووالو په ترڅ کې د تماس نړیواله ډله د قزاقستان په پایتخت استانه کې غونډه وکړي. ایران پرون وویل چې د عربي ټولنې هغه پریکړه چې په دې ټولنه کې د سوریې غړیتوب تعلق کړی ګټوره نه، بلکې هغه د بهرنیو هیوادونو د مداخلې په ترڅ کې ده. د ایران دولتي تلویزیون وایي د ایران پارلمان له حکومت څخه غوښتي چې د نړیوالې اتومي انرژي له ادارې سره پر خپلې همکارۍ له سره غور وکړي. ترکیې پرون د سوریې ډیپلوماټ ور وغوښت او هغه ته په سوریه کې د ترکیې پر ډیپلوماټیکو نمایندګیو د وروستیو بریدونو په اړه خپل اعتراض وړاندې کړ. او د ایتالیا ولسمشر پرون یوه ورځ وروسته تر هغې چې سیلو برلسکونی د صدارت له مقامه استعفا ورکړه، د اروپا پخوانی کمیشنر ته دنده وسپارله چې نوی حکومت جوړ کړي. موږ غږ لازاده یې راډیو ناوري. دوستانو، مخکې مو واورېدل چې د تغییر او امید د ایتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله پرون په یو لړ څرګندونو کې د راتلونکي لویې جرګې په اړه ویلي دي چې دا لویه جرګه د هغه اهدافو لپاره نه ده چې په څرګنده ویل کیږي، خو د لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې نن هم چې پرون هم د دې جرګې لپاره د استازو د نوملیکنې بهیر په پوره زور سره په مخ روانو او زیات شمیر خلکو خپل نومونه لیکلي. د دې کمیسیون ویاندې میرمن صدیقي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه کسانو کې چې خپل نومونه یې لیکلي زیات شمیر ښځې او هغه کسان هم شامل دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه راغلي. دې هیله څرګنده کړه چې دا بهیر به سبا بشپړ شي. د مرکه له نوموړي سره په کابل کې حمید مومند کړي چې اوري.
کته زده وای چې نن د لوی جرګې د استادو د رجستریشن دویمه ورځ ده، په څومره شمیر کې استادو خپل نمونه په دې جرګې کې د ګډون لپاره رجستر کړی دي؟
نن تقریبا د 300 شاوخوا کې کسانو ثبتنام کړی ده، او دیو کې د خوځو شمیره دقیقا راته نه ده معلومه، خو داسې معلومه ده چې نو مقرره د خوځو شمیره هم ډېره زیاته وه. نور اکمل مانا چې د افغانستان نه د باندې راغلي، اکمل مانا چې افغانستان نه دننه راغلي وو، ټولو تقریبا په ډېره علاقه مندۍ باندې ثبتنام وکړو. چا چې پرون ثبتنام کړی و نن خپل قسمونه ترلاسه کړل.
تاسو ویلی شئ تر څو پورې چې کوم د نومونو راجستریشن شوی دی، په څومره شمیر کې له هېواده بهر استازي راغلي دي؟
دغه شی دقیقا ماته نه ده معلوم، ولې ما دوستان ولیدل د پاکستان نه راغلي وو چې دا د افغانستان د مختلفو ولایتو اثر دوستان چې موږ په پاتې ژندل هلته چې مهاجرت کې ولیدلی وو، او دوستانو چې زه پېژندلم نن راغلل. خو من تا دا تصویلی شم چې د کاناډا نه امریکا او استرالیا او اروپایي هېوادونو نه چې خلک دعوت شوي وو هغه اکثریت راغلي دي، او د ایران او پاکستان نه هم فکر کوم چې د ایران خو به تقریبا ټول راغلي، او د پاکستان نه هم کسی نه راغلي، نو سبا ته بل خیر سره دي.
تاسو په یو مخکې مرکه کې تاسو اشاره کړې وه چې تاسو دې جرګې ته تقریبا هغه وسلوال مخالفین چې هغه افغانان دي یعنی بهرني نه دي، هغه هم کولی شي په دې جرګه کې ګډون وکړي. آیا تر اوسه پورې نمونه سمره رجستریشن شوه ده؟ داسې خلک ګوري چې هغه د وسلوال مخالفینو استازیتوب هم وکړي شي؟
ډېر زیات باندې تاسو اولین کسي چې نن د ورځې په وګدو کې زمونه پښتنې شوې، او تاسو د نامنه یې دا سند ورکړی دی چې ما تاسو سره مرکه کړې، تاسو سید کې دا خبره راغلی. بله، دا خبره چې تاسو ته وایم دا خبره ما کړې ده چې هر هغه څوک چې افغان وي، هر هغه څوک چې مسلمان وي، هر هغه څوک چې د افغانستان وي، موږ هغوی ته دعوت ورکړی که هغه مخالف وي که هغه موافق وي. خو بیا هم غواړم چې خپله خبره تکرار کړم چې د هېچا په وچولي کې نه دي لیکلي، د هېچا سره داسې کارت هم نشته، د هېچا په تذکره کې هم داسې نه دي لیکلي چې دا په کوم ګروپ پورې تړاو لري چې هغه موږ ته معلوم شي.
مننه. یو بله مسله، نن په مشرانو جرګه کې ځینو سناتورانو اندېښنه ښودله چې دوی ته په ټلیفوني میسجونو باندې ګواښونه شوي وو که دوی په لویه جرګه کې ګډون وکړي نو دا به د دوی د مرګ سبب شي. څه فکر کوئ چې دغه ډبل ګواښونه چې د وسلوالو مخالفینو لخوا کېږي د لویې جرګې په بهیر باندې به څه ډول اغېز ولري؟
جناب مومن صاحب، زه فکر کوم چې دا به تاسو د امنیتي ارګانونو نه د دې پوښتنې ځواب واخلئ، فقط زم دتا استوای ما چې جرګه د خلکو دا او خلک په ډیر علاقه باندې باندې کې ګډون کوي.
ډیر زه ته مننه. یو بل مسله مې غوښتل تاسو سره شریکه کوم، چې توقع ده چې کوم بهیر چې د نوملیکانه روان دي سبب د بهیر بشپړ شي
ان شاء الله. بالکل د دې پارٹی سبا ته ټول خلک اوس نو خدا لایلی چې دې ټول ډکیږي ټول راغلي دي. فکر نه کوم چې سبا ته دا نوملیکانه حتی د ورځې تر اخره پورې دوام ولري، کېدای شي سهار کې به تکمیل شي.
د لوی جرګې د جوړولو د کمیسون ویاندا صفیه صدیقی و چې د جرګې لپاره یې په روانو چمتووالو څرګندونه کولې. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ تاسو د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځنوي چپو سربیره د افغانستان په زینو لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 چپاوري دل شي. اوس هم راځو دا چې لویدیز ورسپانې د افغانستان په روانو حالاتو سوي. رسوان مراد د زینو لویدیز ورسپانو پانی اړولې او ځینې مطالبې ترې رالند کړې دي.
ستراتفور کمنټری خبرونه په خپل ورسته غنه کې د افغانستان د ملي جبهې تر نامه لاندې د حکومت د یو شمیر سیاسي مخالفانو در اټولېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي د ولسمشر حامد کرزی په خواني لومړی مرستيال احمد ضیا مسعود دوه ورځې د مخه د ملي جبهې د جوړېدو اعلان وکړ. د احمد ضیا مسعود تر مشرۍ لاندې د جبهه ادعا لري چې په تشکیل کې د عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ګډون د وړو قومونو مخکخ مشران شامل دي. ستراتفورد کمنټری وړاندې وای دغه نوې سیاسي ډلې هم د حکومت او هم د طالبانو په وړاندې مخالفت غوره کړي. د لوی جرګې جوړېدل غیر قانوني ګڼي او د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین رباني په شمول د ورستیو ترورونو د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. د خبرونه په وینا په دې نوې جبهه کې اکثره مشران د شمال د ائتلاف غړي دي. د مقالې لیکونکي زیاتوي د شمال په ائتلاف کې چې وژل شوی برهان الدین رباني مشرکه ولا د افغانستان د اکثره اقلیتونو استازي شاملو، خو ملي جبهه چې احمد ضیا مسعود اعلان کړی ده د ټولو اقلیتونو استازیتوب نه کوي. ستراتفورد کمنټری وای د برهان الدین رباني په وژل کېدو سره د شمال په ائتلاف کې د قدرت خلا رامنځته شوی او ښایي د ملي جبهې جوړېدل د همدې خلا د ډکولو په هدف وي. ګارډین ورسپانې بیا په افغانستان کې موبایل تلیفوني شبکو ته د اوختو زیانونو موضوع څېړلې ده او لیکي ورسله هغه چې طالبانو په ځینو سیمو کې په دې خاطر چې څوک یې نړیوالو او افغان ځواکونو ته راپور ورنکړي موبایل تلیفونونه بند کړه. تلیفوني شبکو ته چې له 2000 لومړي کال راهیسې خدمتونه لوی لاسته راوړنه بلل کېږي لوی تاوان ورسید. ورسپانه وایي تلیفوني خدمتونه هم د افغانستان د جګړو قرباني شوي او دا خدمات د ناټو او طالبانو ترمنځ د جګړې وسیله ګرځېدلې ده. خو د لندن چاپ ټایمز ورسپانه بیا کاملا جلا موضوع راخسته. ورسپانه وایي په افغانستان کې د ژمي په پیلېدو سره د سپیو د جنگولو کلنې موسم هم شروع شوی دی. ټایمز د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې د سپیو د جنگولو د یوې صحنې په اړه لیکي یو ګڼ شمېر د مځکو خاوندان، سوداګر، قمربازان، د اردو افسران، جټان او کیسبوران دغلته د سپیو د جنگولو ننداره کوله. د ټایمز ورځپاڼې د خبریال په وینا دا صحنه د 19مې پېړۍ د هغو وختونو خاطرې تازه کوي چې همدغه شان خلک به په برتانیا کې د سپیو جنگولو او د هغې د تماشې لپاره راټولېدل.
د افغانستان سرحدي پولیسو ځینې افسران چې له دوه میاشتو راهیسې په تاجکستان کې روزل کېدل روزنیزه دوره یې په روانه اونۍ کې بشپړه شوې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یا او اس سی ای له راپور سره سم دغه افغان افسران له نقشې لوستلو، هوایي چلند، ګزمې او څارنې د تخنیکونو په برخه کې روزل شوي دي. د افغانستان او تاجکستان پر پوله کله ناکله د ناامنۍ پیښې کېږي او د منځنۍ اسیا هیوادونه وایي له افغانستان څخه د مخدره موادو قاچاق هم له همدې لارې کېږي. سالم احمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دغه افسران د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یا او اس سی ای په مرسته وروزل شول. دغه سازمان په راپور کې ویل شوی د دې روزنیزې دورې هدف د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر پرته پوله د امنیت ټینګښت دی. لسو افغان افسرانو ته د بشري حقوقو د ساتنې د تاریخ او تجربو دغه راز په هر اړخیز امنیتي چوکاټ کې د جنسیت د مسایلو په باب روزنه ورکړل شوه. دغه ډول روزنه له 2009 میلادي کال راهیسې د تاجکستان پوځي افسرانو ته هم ورکول کیږي. دغه روزنیزه دوره د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې د لویدیز په 40 کیلومتری کې د پوځي روزنې په یو مرکز کې بشپړ شوه. په تاجکستان کې د اروپا د امنیت همکاري سازمان یا او اس سی ای د دفتر مشر ایوار ویکی د دغه روزنیز پروګرام تر بشپړېدو وروسته وویل په دغه کورس کې چې د اروپا د امنیت همکاري سازمان له لوري پرانستل شوی و ګډونوالو ته مهم مهارتونه او پوهه ورکړل شوه. دا بل افغان سرحدي پولیسو سره د تاجکستان د پولي پوجدو کې د غیر قانوني خوځښتونو او فعالیتونو په تشخیص او مخنیوي کې مرسته وکړي. دغه روزنیزه دوره د امریکا په مالي مرسته جوړه شوې و چې د روسي فدراسیون او امریکا روزونکو یې مشارکته وکړه. د افغانستان او تاجکستان پر پوله وخت نا وخت نه امنی پیښه هم کیږي. د روسي او د منځني اسیا د نورو هیوادونو چارواکي وایي له افغانستان څخه د مخدره موادو د قاچاق لر له تاجکستان څخه تیریږي چې پر دغه سرحد جدي څارنه پکار ده.
سموکه کلاس د راډیو ناوړه دوستانو د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ونن په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د ازادي اروپا د مشل راډیو د څنګ خبريال وایي چې خغلی محمدوف ولسمشر اسف علي زرداری وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او شمیر نور لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د مشل خبريال وایي چې د خغلی محمدوف په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر اقتصادي او د سوداګرۍ تړونونه هم لاسلیک شي. ترکمنستان د منځنۍ اسیا یو داسې هیواد دی چې د ګازو، تیلو او د انرژۍ نورې غني سرچینې لري او پاکستان دا مهال د انرژۍ د سخت کمښت سره مخ دی. په دې دوره کې به د پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان ترمنځ 1100 کیلومتره اوږدوالي باندې د ګازو د پایپ لاین په غځولو هم خبرې وشي.
خبری مجله اوري.
دوستانو د ازادي راډیو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې ایران د سوریې په اړه د عربي ټولنې ورسته پریکړه چې په دې ټولنه کې د سوریې غړیتوب ځنډول غیر ګټور بللې ویلې چې دا نه یوازې په دې هواد کې روانو سنځو له حل سره مرسته نه کوي بلکې وضعیت لا پسې پیچلې کوي. لبلې خو عربي ټولنه غواړي چې د سوریې د اپوزیشن له ډلو سره وګوري چې دې مسلې هم د سوریې رژیم ورخطا کړي او د ټولنې د یو استراري غونډې د جوړولو غږ کړي. د سوریې د وروستیو حالاتو په اړه نوریا ستوري د نړیوالو اژانسونو په مټ یو رپورت وړاندې کړي.
ایران وایي د سوریې په اړه د عربي ټولنې وروستۍ پریکړه چې د دې هیواد غړیتوب تعلق کړی په دې هیواد کې د ستونزو له هواري سره مرسته نه کوي بلکې لا یې پیچلې کوي. عربي ټولنې یا عرب لیگ وروسته تر هغې په دې ټولنه کې چې 22 غړي لري د سوریې د غړیتوب د تعلق په اړه پریکړه وکړه چې سوریې د عربي ټولنې له یو هیئت سره د شوې موافقې سره سره د مظاهره چانو ځپلو ته دوام ورکړي. د شوی موافقه لمخه سوریه منلې و چې ټول ځواکونه به د خارونو له واټونو باسي، بندیان به خوشی کوي او له مخالفانو سره به خبرې کوي. د عربي ټولنې دغه پریکړه به چې لمخه پر سوریه یو لړ بندیزونه لګول کیږي د نوامبر ل 14 منټه څخه عملی بنه غوړه کوي. د ایران خبری رسنیو د دې هواد بهرنی او چارو وزارت د ویان رامین مهمان پرس له قوله ویلي چې وای عربي ټولنې د سوریه په اړه دغه پریکړه په داسې حال کې کړي چې بهرنی ځواکونه د سوریه په کورنیو چارو کې د مداخله حل ځلې کوي. هغه په سوریه کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د ډیالوګ او د نورو سولې ایزو اقداماتو غوښتنه وکړه. ایران چې په سیمه کې د سوریه نږدې متحد دی که څه هم په عربي هیوادونو کې د وروستیو پاڅونونو ملاتړ کړی خو په سوریه کې د راپورته شوي پاڅون په مسله کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ غږ پورته کړی دی. په عین حال کې سوریه په عربي ټولنې غږ کړی چې د نومبر له 14 د مخه د اضطراري غونډه وکړي. داسې ښکاري چې سوریه هڅه کوي په دې ټولنه کې د خپل غړیتوب د تعلیق مخه ونیسي. د عربي ټولنې د دغه اقدام په عکس العمل کې د تېر شنبې په ورځ په دمشق کې د سعودي عربستان، فرانسې او ترکیې پر سفارتونو حمله وشوې. متحده ایالاتو، فرانسې او برېټانیا چې له قدرت د بشار الاسد لرې کېدو غوښتنه کړې د عربي ټولنې دغه اقدام استغلالی دی. د سوریه تلویزیون ویل د عربي ټولنې د غونډې لپاره په دې خاطر وړاندیز کوي چې په عربي نړۍ کې د روانو پاڅونونو او د هغو د منفي عواقبو په اړه خبرې وکړي. د عربي ټولنې عمومي منشي نبیل العربي دغه راز ویل چې د عربي ټولنې چارواکي به د راتلونکې سه شنبې په ورځ د سوریې د اپوزیسیون د ډلو له استازو سره وګوري خو هغه وویل دا به له وخته مخکې وي چې په سوریه کې دننه د اپوزیسیون ډله د دې هیواد د یوې قانوني ادارې په توګه په رسمیت وپېژندل شي.
ازادي راډیو دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. دا نیم ساعت خبری مجله چې د آزادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو د پیل خبری مجله وه هم دومره وه. خو د آزادۍ رادیو خبرونې تازه پیل شوې. مصطفی صدیقی سټوډیو ته راغلی او په را روانه خبرونه کې مو د کوربه دی.
بسیار تشکر.